د سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې لږ تر لږه څلور تنه افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همداراز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې زر تنه افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده ووځي. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز ترینکوټ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قمندانې لخوا په خپره شوې خبر پڼه کې راغلی دی چې دا پیښه تېر ماښام د ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یو موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د ټپیانو حالت ډاډمن دی. د راپورونو له مخې یوه ایرانۍ پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې ارمیتا ګراوند په نوم د نجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایراني چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او ویلی دی چې دا ځوان انجلی د ټیټ فشار له کبله بې سده شوې وه. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینې تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوې وه چې ګنې پوره حجاب یې نه و اغوستی. د ایتالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړه یې لاره لاندې پرېوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسا ویلي په پیښه کې 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د څلورو تنو یې حالت نازک ښودل شوی. نوموړي زیاته کړې ده چې په مړو کې دوه تنه ماشومان دي. بوراسو هم درسته اید کړي چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او وی ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریزای تلګ ډول. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یو تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله ګوربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره زیاته مرسته وکړه. سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د چین په شینجیانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم دریمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیران هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چین هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په دې وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړ. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
چین له هغه لمړیو یعنی تباندې دوه کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس هې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په درېمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنیو چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزي کتنې او غونډې هم بلري. ویل شوي د طالبانو په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت معین عبداللطیف نظري او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت، د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت خبرې کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شیکي کډو خیل وای چین په دوه دلایلو له طالبانو سره نشتې اړیکې پالي.
لومړی دلیل دوی هم د امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه دلیل چې د چین مخالف دي هغه د غوی په خلاف باندې اونه کارول شي. دومره موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي چې چین ډکی او چین د افغانستان د خپل پروژو په لیکلو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وژی اسمبلی پر 22مه یې نوی ګمارل شوی سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلې او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیات لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولو یو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت یې 16 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سرو زرو د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه د شرکتونو په ګډون له ځینو کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون پکې کوي پر افغانستان هم خبرې کوي. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړي او د مرکه په پایل کې پوښتنه ترې کړې چې د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنی دي؟
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې به د هیمالیا فورم دریمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې لپاره ښاغلي متقی دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کیږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمربند دی او افغانستان داسې معلومیږي چې دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او هغه ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاري په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
ګرچې تیره میاشت چین د افغانستان دپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاص مراسمو سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. خو په هر صورت چین اولنی هیواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولی دی، او داسې محتمل دی چې چین د نورو هیوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته دا د هغه نورو مسایلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هیوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنې تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، او نړۍ کوشش دا کوي چې دغه بشري مرستې باید مستحقو کسانو ته په افغانستان کې ورسول شي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې تعامل به تقریبا د سیمه هیوادونه او ټول هیوادونه وساتي، خو د رسمیت پیژندلو مسله لا ډېر وختي دی، او دا مشروط شوی دی پورې چې تر څو طالبان هغه ژمنو ته چې دوی پخوا نړیوالو سره کړي دي هغه ته وفادار پاتې نه شي او هغه عملي نه کړي، نو دا به تر هغه پورې مشروط همداسې پاتې وي.
د سیاسي چارو شنونکی د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې. دې موضوعاتو ته اسدالله لودین په خپل راپور کې کتنه کړې.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیات شوي، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو ته پوښتنې ګرځنه کیږي او ضرورونه سره بیږي. دا نه وایي دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مسات د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی، او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، او پاکستانی چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د څلور ویشتو ځان